دا مشال رادیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین درې بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او احمد شاه زمي درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. د خبرونه په دوه مینمای کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. خلومړی خبرونه بیان احمد شاه زمي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړ شوو کسانو شمېره 800 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. او په بهرنی اړیکو امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سند صبح کې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړ شوو کسانو شمېره 800 ته رسیدلې ده. بلخوا صوبایي حکومت د سند په مرکزي ښار کراچي کې نن د رخصتۍ اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونه کې پاتې سي. د یوې شخصي خیریه ادارې د فاونډیشن یو چارواکي انور کاظمي روچس خبري اژانس ویل دي چې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړ شوو کسانو شمېر 800 ته رسیدلې دي. په دې سیمه کې ګرمۍ په داسې حال کې زیاته شوې چې یو خوا د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی او بلخوا روژه ده. په کراچي کې شتمن کسان ایر کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. د پاکستان وزیر اعظم په سند صبح کې د سخت ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو ترمړنې ورسته اړوند ادارو ته په بیړنۍ توګه د اړینو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ویلي وو چې د وزیر اعظم نواز شریف تر امر ورسته په سند صبح کې د ګرمۍ له سختو څپو څخه د اغیزمنو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي. ګرمۍ زیات کسان په کراچي ښار کې مړه کړي چیرې چې د تېر اونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټي ګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه. د فاربانو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوال ترمنځ تر نشتې وروسته په یوه جرګه کې د کیمپ د انتظامیې او کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سید پرون وخت مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او د بکخیل کیمپ د انتظامیې ترمنځ د دوه ورځو راهیسې روانه جرګه پای ته ورسېده او د کیمپ انتظامیې دا ومنله چې په دوه ورځو کې به د کډوالو لس لوی غوښتنې پوره کوي. احمد سید زیاته کړه چې که غوښتنې یې پوره نه سوې نو د کیمپ خالي کولو پرېکړه به یې پر ځای پاتوي.
د آی ڈی پیز کی میں د بجلی مسئلہ د آؤٹ پاس مسئلہ دی بے مسئلہ دی چې کیم گاڑی دی دغه د پر کار پارکینګ د علاج معالجه آج کن کا کیم اسپتالین دی دغه فنکشن کولی ولا چې کیم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسئلے باندې عمل شي او کچر ته دغه مسئلے حل نشوي بیا به د عید پلسم اورید باندې یوره بیا د کیمپ آی ڈی پیز وت منځای جرګه مرکا کو.
د تیر یکشنبه په ورځ د اف ار بنو په بکخیل کې د شمالي وزیرستان د بیکوره کرسو کډوالو په یو کیمپ کې د احتجاج پر مهال د پاکستانیو پوځیانو په ډزو دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي ول. په بهرنی اړیکو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنی وسلوالو د موجودګۍ مسله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پر مشال رادیول چې حکومت د ترګری پر ضد خپل دریز سخت کړي او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. زه فکر کوم چې پاکستان د ترګری د مخنیوي لپاره ډیر پریکنده ګامونه پورته کړي دي چې پر افغانستان یې هم اغیز کړی دی. او که موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه عملیات نه وای کړي چې پکې زیاتره وسلوالې شبکې له منځه وړل شوي دي نو د افغانستان د امنیت لپاره به یې نور ډېرې مسلې جوړې کړې وای. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو داخلي مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د دې مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابرولای شي. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیا الدین یوسفزی هم ورسره و پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د پارلمان په ودانۍ کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمنې میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. ملال یوسفزی زیاته کړه اوس وخت راغلی چې د امریکا لخوا د فنډونو زیاتولو او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ملاتړ لپاره یوه زړور او واضح ژمنه وکړل سي چې دا شان تر 2013 کال پورې په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته 12 کاله وړیا تعلیم ورکړل سي. خبرونه لمشال اډیوس خبري د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې کڅه هم د دې هواد وسیدونکو د بیلابیلو عقیدو خاوندان دي خو په هواد کې د نن د وی کورنۍ په هیڅ ژوند کوي. نو مړي دا خبره پر ماشام هغو مسلمانانو ته وینا پر مهال وکړه چې نو موړي روزه مات دعوت کړي و. اوباما پر دې مهال زیاته کړه چې د دوی روزه مات د هغې ازادي یادګرنه کوي چې امریکایان له یو بل سره تړي. نو موړي ویل چې روزه مات دوی ته د مذهبي ازادي یادګرنه هم کوي چې دا ډول دوی سپیڅلي حق ترلاسه کړي چې په آزاد توګه د خپل عقیدې پیروي وکړي. بارک اوباما پر دې مهال د یو شمېر هغو امریکایي مسلمانانو نومونه هم یاد کړل چې په خپل کار او زیار سره پر امریکا لورونه کړې ده. فرانس وایي د متحدانو ترمنځ جاسوسي د منلو وړ نه ده. د ویکیلیکس په نامه ادارې هغه پټ اسناد په ډاګه کړي چې شی امریکا د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او دوه پخوانیو ولسمشرانو خبرې ریکارډ کړي دي. د فرانس د حکومت ویاند سټیفن لیوفول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د ولسمشر اولاند له بیړنۍ غونډې څخه څو شېبې مخکې وویل د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ نه دی. ویکیلیکس پرون وخت هغه اسناد افشا کړل چې شی د امریکا د ملي امنیت ادارې څنګه د فرانس د پخوانیو ولسمشرانو ژاک شیراک او نیکولس سرکوزي او دغه راز د اوسني ولسمشر فرانسوا اولاند جاسوسي کړې ده. امریکا خبریدونکي د ازادي آسیا راډیو نن ویلي چې اویغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوسټه کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاقوانو حمله کړې چې له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. د حمله د جون پر 22مه په جنوبي ښار کاشغر کې سوي او په دې ځای کې د اویغور مسلمانانو او هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سیمو چارواکو لخوا ویل شوي مشکوک وسوالو په کاشغر ښار کې درې تنه پولیس د چاقوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسوالو پولیسو پینځلس وسوال چې تر هغه بوري ووژل. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پیښه نسي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي چې یوه برخه یې اویغوران دي. دا درې مهاله د مشال راډیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.02 روپۍ اخیستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.80 روپۍ او 115.10 روپۍ. یو پاؤنډ 100.68 روپۍ او 100.68 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 80.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 80.40 روپۍ او 80.10 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اوریدونکو، خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په کراچۍ ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې له وژل شوو کسانو شمېره د 200 نه زیاته شوې ده. بلخ د موسمیاتو محکمې اټکل کړي
کراچۍ یو د نشین کې په محلت الله نور سین کې سمرا نه کیږي. الته کې راتلونکي کې سلیم ګرته کې چانس شته باران شي.
د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د را رواني ناستې خبر ورکوي، خو افغان چلون کې سمرا باور لري
او حتی کېدای شي پاکستان خپل ځینې استخباراتي کسان هم د دغه بهرنیو ترګرو په وجود کې افغانستان ته راستولي.
په کوټه کې کسابانو د مقامی مجسټریټانو د رویې پر ضد احتجاج کړی دی.
مجسټریټانو ډیر چاپې په موږ لګولې او مال ګران دی او چې مال به چاپې به پولې بیا به لیلام کړي، پیسې لوټ مار کول. د دې وجه سمج احتجاج جاری دی.
د نړۍ رنگونو 19 پروګرام کې به د هندي سینما نوي فلمونو حال واوري.
مہابھارت کی طرح آج پھر یہ وار ہے دو بھائیوں کے بیچ.
دویم 19 پروگرام د مدرسې په اوسنی اثر کې هم د خبرونې په دویم نمای کې اوریدل شي. شاننی او تبصری هم د خبرو د مشال رادیو سره اوسه. مشال لړیو ته تاسې غوږې کدمن اوریدونکو، څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوریدل چې په کراچۍ ښار کې د توتخۍ یا ګرمې له وجې د وړل شوو کسانو شمېره لوړه شوې ده. چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې د وړل شوو د ګرمۍ د وجې د وژل شوو کسانو شمېره د 200 نه زیاته ده، بلخوا ځینې رسنۍ دا شمېره د 800 او تر 0 ترمنځ ښیي. د مسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې په راتلونکي 24 ګنټو کې د سند صوبې په کراچۍ او نورو سیمو کې د باران امکان دی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د جنا هسپتال ویاند ډاکټر سیمی جمالی وای چې په هسپتال کې د مړو شوو کسانو شمیره 209 ته رسیدلې ده او د یو شمیر مریضانو حالت مرګونه دی. د سیول هسپتال ډیپټي میډیکل سپرنټینډنټ ډاکټر مظفر حسین مطبوعاتو ته وویل چې په هسپتال کې د مړو شوو کسانو شمیره 93 رسیدلې ده. د نه علاوه عباسی شهید هسپتال کې 131 او لیاقت نېشنل هسپتال کې 85 کسان مړه شوي دي. د غیر سرکاري تنظیم ایدی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 45 ورځو کې یې سینټر ته 200 پورې مړی راوړی شوی دی. دا وخت موږ سره په سرطخانه کې د 100 نه زیات مړی پراته دي چې پکې لاوارث مړی هم شامل دي، یعنی هغه کسان چې په لارو کوڅو کې پراته دي او د ګرمۍ له وجې مړه شوي دي. او په تیرو 45 ورځو کې زموږ د سینټر سرطخانې ته 200 پورې مړی راوړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه د موسم د صورتحال په حق لا مشال ریډیو ته وویل د یادونه دا چې د تیر اتوار پورس په سند صوبه کې 126، د ګل پورس 309 او د شروع پورس 312 نه زیات مړی ریپورټ کړی شوی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
کدمر اوردونکو د کراچۍ حال هم باور دي څنګه چې سخت ګرمۍ له وجې د وړل شو کسانو شمېره زیاتېدو ته زو بنو ته امنیتي چارواکو د بنو بکا خیل کډوالو کیمپ کې د شمالي ولسانه به کول شوی او تمنځي وزیر د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دنه د کډوالو مطالبه پوره کړي. دا تیر اتوار په ورځ بکا خیل کډوالو کیمپ کې نو ابنتیز وکونو کډوالو تنمیز نه ختی شوی وي چې پکې دوه کډوال وژل شوی ول. نور تفصیل عمر دراز وزیر نو.
تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکا خیل کیمپ امنیتی چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوی غوښتنه ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتي چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځای د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. د شمالي وزیرستان چې کیمت منځای مشرون وي هغه روغلل او د آرمي سره او د پولیټیکلي سره تقریبا دوې ورځې جرګې وشوې. فیصله ده دی د مش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس نونسه د بې مسله د بجلۍ مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبرې ټولې سره ومنلې و آینده د پوره یوه کمیټي جوړېږي چې کیم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبه به کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیس کیمه د بجلی مسله د اوټ پاس مسله د بی مسله د چې کیم گاډی دي د هغه د پر کار پارکینګ د علاج معالجه ازیکن کیم اسپتالی نه دي د هغه فنکشن کولی ولا چې کیم د اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او چې کیمه کمیټي د اتمزاید جرګې او د کیمپ ته آی ډی پیس په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه په دغه درې ورځې دا ټول مسله سلو کوي او کچرته دغه مسله سرنګ دی د میسر اعلان کړي حال نشوي بیا به د یت پلسم اورید بوندې یورې بیا د کیمپ آی ډی پیز وت منځای جرګه مرکه کو آینده له عمل به د پرب تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوایی امنیتی چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او کپورانه شوي نو هم هغه خبره ده چې کیم به خالی کوي
د مشرونه په واسطه باندې د دوه ورځې نه جرګې لګیاوې د انتظامیه سره چونکه دا انتظامیه ټوله پیرا پیرا خبره سره ومنله کیمه خبره شې داسې کمای زیتای روغللو همیش به ان شاء الله د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیم په میش پغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره به میش چونکه انتظامیه دا هغه کیږي د میش کی مشرونه صاحبونه خبره سره کړو د هغه نظر تر زره سره تور وسوي
جرګې مشرانو دا هم وویل چبکا خیل کیمپ انخطا کې ژوبل شو کسانو ته 50 زره کالدار امنیتی ځواکونو لخوا میلو شوی او نور هر ژوبل شوی کس ته به د سیول انتظامی نه 1,00,000 او هم ملیټری انتظامی نه 1,00,000 کالدار ورکول شي. دوی وویل وژل شو کسانو ته به د اوتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکول شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلې شي. یاد دیوی چې باکا خیل کیمپ ان خطه نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږي. خو د جرګې مشرانو په وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښی ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې غوږ کډمنو ودرونکو کسو هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره کړل شوو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو عمل روان دی. خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دی تند کړل شي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې حق لپاره په خبرو کې د مشال اډو خبريال زنان یوسفزی ځینې سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د عوامي نشل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او کام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو ګورئ دا دویم روجر چې په دې کیمپونو کې دی باندې راځي ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو کې په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډیره لوی عالمیه ده. په دې خبره نه پوهیږو چې آیا دا پښتانه چې دي د پاکستان رهایشیان نه دي د پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولسته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوې نه دي ورکړې شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړو چې راځي نو بایزت طریقے سره ځي نو چې ټول وایي چې بایزت طریقے سره ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټی نه ورکړی کېږي او ولې دوی دوی نه ځي. په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقے خپل وطن ته لاړ شي خپل کورونو ته لاړ شي چې ګورم بوډاګان دي ماشومان دي خویندې میندې دي ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او له شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر وای چې حکومت د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
سلسله ان شاء الله شریکی دی دا کوم له سلسله شریکی جی چې کوم مستا کنفرم هادي 30,900 فیملی دا دی میرا شادي ویژن دی دا هو کدا شي په دې کال کې نه وي په دغه کال کې لوند چې کوم دی میرا لی ویژن دی هغه ان شاء الله کوشش دا کوي چې په دغه کول کو ان شاء الله په دې سپیډ مست کې دی میرا لی ویژن خپل خپل علاقې ته دریمي میز گورنر تا پر ډے 5,000 فیملی ویلې دي چې په هر ورځ 15,000 خاندان واپس شي شي او ان شاء الله د ریژن اورسو فیصله پکې جی
کيو خو شمالي وزیرستان ته د بې کوره شوي خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بې کوره شوي خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو وارې احتجاجي مظاهره هم کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړو ته تاسو غوږی د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. په داسې حال کې چې وسلوال طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستو کې په افغان پارلمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه یوړي. د امنیتي او د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار تر سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د رواني راستې خبر ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشتہ جلالزی په رپورت کې ورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکره شوی او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یو حده مرسته وکړي، لکه څنګه چې د افغانستان په ځینو ورځپاڼو کې هم ویل شوي. یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو کله تېر وار په سر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغېز وکړ، چې که نه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړه حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکارۍ په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدلای شي.
تاسو د فرشتہ جلازه پر رپورت کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز خبرې واوریدي. دا چې د سرګندونو پاړه افغان سړونکو سوای عبدالحی کاکړ په کابل کې د سیاسي چارو کارپور نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي چې آیا د پاکستان له دې خبرې سره اتفاق کوي که ضرب عضب عملیات نه وای شوی نو د افغانستان امنیتي وضع به تر اوسني حالت نه لا هم زیاته خرابه وي.
زه فکر کوم چې دا خبر برعکس ده. پاکستان کله چې په وزیرستان کې جګړه پیل کړه، تیر کال په پرتله د وزیرستان جګړې نه وروسته جګړه توده کړه او حتی کېدای شي پاکستان خپل ځینې استخباراتي کسان هم د دغه بهرنیو تاګرو په وجود کې افغانستان ته راستولي.
او خودي کې یو پښتنه یعنی دا هم راځي چې افغانستان خپل پوله دومره نسی ټینګولای چې دغه جنگیالي چې افغانستان تور اوړي، نو دې کې خو د پاکستان به چارواکي دا وایي چې په دې کې د افغانستان نیمګړتیاوي دي. بیا
لکه شاک نشته چې موږ دولت به دا وړتیا ونه لري چې خپل پوله پر ټینګ کړي. یو لبل خو دغه پوله ډیره معینه نه ده، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان دولت نظر او د افغانانو نظر یو پوله نه ده، قبایلي سیمې پوله نه ګڼل کیږي. دوی متاسفانه په دې سیمو کې ځای پیدا شوي دي چې هغه اوس د پاکستان تر کنټرول لاندې دي او د پاکستان له طریقه د افغانستان خاورې ته راوړي. زه فکر کوم چې دا یو پلان شوی او ستراتیژیک عمل چې پاکستانیانو او د پاکستان پوځ وکړ، د جګړې بڼه یې تغیر ورکړه، جګړه یې صدر کړه افغانستان.
خو نصر الله ستانکزی صاحب، یعنی تاسو چې کومې خبرې ته اشاره کوئ، هم دغه چیز کله په افغانستان کې د افغانستان د کرښې بلې غاړې ته د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته کله عملیات کیږي، نو بیا پاکستان وایي چې له هغه ځای کوم جنگیالي دی هغه پاکستان ته راننوځي. دا ستونزه چې شتون لري، نو د دې خو یو حل هم پکار دی. ولې د دې په دې دومره اوږده موده کې د ترګریزې جګړې کې دواړو هیوادونو یو حل نه راوستی؟ آیا ژمنتیا نشته که نیمګړتیاوې ډېرې دي؟
زه فکر کوم چې دواړه ژمنتیا د لپاره نشته چې پاکستان د افغانستان په ضد د هېوادونو د سیمې د هېوادونو په ضد یوه ستراتیژي لري. له بلې خوا دغه کپاسیټي او ظرفیت متاسفانه په دواړو هېوادونو کې وجود نه لري چې دغه سیمه سیمه تا اقتصادی سیاسی او فرهنگی وده ورکیم ده پکتنو سیمه تا قبائل تا ترسول ده طریقه او کرای سی سیمه کنترول که پزور ده سیمه نیسی کنترول ده
اوان شنون که نصر الله ستان اگزیو چه مشاله دیو سره مرکه کولا مشاله دیو تا تاسی غوگی کدمان اردون کو زود بلوچستان کوټه خار تا پا کوټه که قصابان وای چه روان روجی میاش کی زلی انتظامی د دوی پر دکانونو د گرانی به غوخه خرڅولو په تور چاپی وهی او د دوی جلون ته لیږي دوی وای چې مقامی مجلسران دوی سره ډیر زیات زیتې کوي او په دوی لوی لوی جرمانی هم لګوي خو بل خو انتظامی وای چې دا قصابان گران بیا غوخه خرڅوي نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورت کې ورو
د کوټي ضلع د قصابانو اتحادیې صدر حبیب الرحمن دورانی په وینا ضلع انتظامیې دوی د روزې په میاشت کې ډېر تنګ کړي دي
موږ خواهش تاسې د امن امان باندې خپل خلک پرېږدي خپل عوام دکاندارانو ته پرېږدي چې خپل دکانداري وکړي خپل کاروبار وکړي موږ دا خلک مجبور کوي او دغه شي ته چې ته کاروبار مه کوه
د قصابانو اتحادیې یو بل مشر عبدالکریم کاکړ په دغه اړه وویل چې که څه هم دوی د دوو ورځو هړتال ختم کړی دی خو په خبره احتجاج به په دغه اړه جاري وي
سرټانو ډیر چاپی په موږ لګولې او مال ګران دی او چې مال به چاپی به په ول بیا به لیلام کلی پیسې لوټ مار کول د دې وجه سه موږ احتجاج جاری دی او جاری ساتو که دا چاپی وول
بل خو ځینو ځایي اوسیدونکو په دغه اړه قصابانو ته ګوتې ونیولې د دوی په خبره قصابانو خپل بادشاهي جوړ کړې ده یو ځایي کس حساب الدین په دغه اړه وویل
یاره غوښه والا واقع د ګرانه خرڅي د اسمان سره خبره کوي که د مرغۍ غوښې که د غوایي غوښې که د پسغۍ قصابان یې په خپله خوښه خرڅوي
آیا واقعي ضلعي انتظامیې قصابان په روانه روزې میاشت کې تنګ کړي دي او پر قصابانو یې بې ځایه چاپې وهلي دي دغه پوښتنه مې د کوټې د نرخونو خصوصي چارواکی یا سپیشل مجسټریټ مخې ته کښېښووله نوموړي یې په ځواب کې وویل
زما نوم ببرک خان دی او زه سپیشل مجسټریټ سټي یم کوټه دوی پر سرکاري نرخنامې باندې عمل درآمد نه کوي نو موږ د دوی خلاف کاروایي وکړه سخته کاروایي مو وکړه نه بر نه کړه نو دوی په 650 روپۍ باندې سرکاري ریټ دوی نه دغه کوي په 650 روپۍ باندې مټن خرڅوي نو چې دی په 650 دغه کوي سرکاري ریټ 600 روپۍ دی نو چې دی په 600 روپۍ نه کې خرڅه زه خامخا د دوی خلاف کاروایي کوم که به نه کوم
که څه هم قصابانو پر ممکنه چاپو د بیا هړتال او احتجاج دړکه ورکړې ده مګر د کوټې ضلع انتظامیې بیا ویلی دی چې دوی به په هیڅ صورت قصابان خپلې خوښې ته نه پرېږدي او پر سرکاري نرخنامې به لازمی عمل درآمد کوي
نیاز مسخر تاسو رپورت وړاندې کول کده مړو دونکو د ډیپلوماټ مجلې د هند او پاکستان پر اړیکو لیکنه کړې ده مجلې لیکي چې د دې ملکونو ترمنځ یو دفاعي تړون پکار دی اوس پښتنه دا ده چې د دې هیوادونو ترمنځ د دفاعي تړون ګټې سکې دي شي بوریوال کاکړ د مقالې غټه کې وړاندې کوي
دی ډیپلوماټ مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان او هند د ځان لپاره یو نوې لار وټاکي مقاله لیکي پاکستان او هند باید پر یو داسې دفاعي تړون غور وکړي چې د یو بل د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي ازادۍ ساتنه وکړي دی ډیپلوماټ مجله لیکي چې کچیرې هند او پاکستان داسې یو تړون ته ورسیږي نو دا به دواړه هیوادونه د یو نوي قوي راتلونکي پر لور بوځي د مقالې په لیکنه د داسې یو تړون له اړتیا او ارزښت په داسې صورت کې انکار کیدای سي چې که څوک ورته د کشمیر مسلې له نظره وګوري مقاله کاږي چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادي ټکی د کشمیر ناهواره سوې مسله ده ځینې خلک به داسې فکر کوي چې تر څو دا مسله نه وي هواره سوې تر هغه وخته د پاکستان او هند ترمنځ هسې ښې اړیکې نسي پاتې کیدای ګنې دفاعي تړون خو لا لرې خبره ده مقاله لیکي چې که اوسي نو د دې تړون یوه ګټه به دا وي چې هند او پاکستان به پر دې سلا کړي چې د خپلمنځي دفاع په چوکاټ کې د یو آزاد او پرامن کشمیر وړاندیز دی د مقالې په لیکنه دا دفاعي تړون به یو بله ګټه دا ورسوي چې په هند او پاکستان کې به پر وسلو او پوځ غیر ضروري خرڅونه هم راکم کړل سي دی ډیپلوماټ لیکي د وسلو او پوځونو له بودیجې بچت سوې پیسې به په دواړو هیوادونو کې د اوسیدونکو لسونو د ژوند پر ښه کولو ولګول سي د مقالې په لیکنه که چیرې برصغیر په پوځي توګه سره متحد وي نو بیا دا هم کولای سي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د دایمي څوکۍ غوښتنه وکړي مقاله زیاتوي چې که چیرې د پاکستان او هند ترمنځ د دفاعي تړون په نړیواله توګه ګټه نه وي خو په سیمه ییزه توګه به یې خامخا ګټه وي دی ډیپلومیټ مجلاله کې چې د چین او امریکا ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته په کتلو هم د هند او پاکستان دا خپل منځي تړون ګټور کېدای سي. د مجلې په لیکنه که چیرې په راتلونکي کې چین او امریکا جګړې ته ورسیږي نو هم په پوځي توګه سره متحد هند او پاکستان ته به لږ زیان رسیږي.
بوریوال کاکړو چې د ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې غټې برخې تاسو ته وړاندې کولې. قدرمنو اوریدونکو وخت شپې دی د ماسپښین درې نیمې بجې. احمدشاه زمینه د خبرونو لنډې زور
د پاکستان په سین صوبا کې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړه سوو کسانو شمېره 800 ته رسېدلې ده. بلخوا صوبایي حکومت د سین په مرکزي ښار کراچي کې نن د رخصتۍ اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې سي. د فاربنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوالو ترمنځ تر نښتې وروسته په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامیه د کډوالو غوښتنې منلې دي. د تېرې یکشنبې په ورځ د فاربنو په بکخیل کې د شمالي وزیرستان د پیکور کرسو کډوالو په یوه کیمپ کې د احتجاج پر مهال د پاکستاني پوځیانو په ډزو دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي وو. په بهرنیو اړیکو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسله سیمه ییز حل غواړي. سرتاج عزیز پر مشال راډیو ته وویل چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره و پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د پارلمان په ودانۍ کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمنې میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بیلابیلو عقیدو خاوندان دي خو په هیواد کې د نن د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي. نوموړي دا خبره پر ماښام هغو مسلمانانو ته د وینا پر مهال وکړه چې نوموړي روژه ماته دعوت کړې وه.
امشال زمیو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د مشال راډیو د ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو وخت شوې دي. د مشال راډیو ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د اروپای خلایي اداره وای په کی پی وش پیتم دومدار ستوري موجود خلایي روبوت فعلی بیا په حرکت کې راغلی دی او ځمکې سره یې رابطه کړې ده. په دغه ستوري موجود فعلی روبوت د روزیټا خلایي جهاز نه په تیر نومبر میاشت کې کوز شوی وو. د دغه ستوري سطح ته رسیدو وروسته فعلی روبوت شپېته ګینټې کار کړی وو چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي بیټریان وي جواب ورکړو. بی بی سی د رپورټونو په حواله ویلي دي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی نو ځکه د فعلی په بیټریانو کې توانایي راغلی او کار یې شروع کړی دی. فعلی روبوت په حرکت کې راتلو وروسته په ټویټر پیغام کې ځمکې ته راغلاس ویلي دي. اروپایي خلایي اداره په خپل بلاک کې لیکلي دي چې فعلی روبوت د روزیټا خلایي جهاز په ذریعه ځمکې سره 50 سیکنډ پورې رابطه کړې ده. دا د فعلی روبوت د تیر کال نومبر میاشت وروسته لومړی رابطه وه. د فعلی پروژې یو چارواکی وایي چې دغه روبوټ له مخکې نه کار کوي. ساینسدانان وایي چې د فعلی روبوټ نورو رابطو ته انتظار کوي. فعلی روبوټ په دغه ستوري واوري او کاڼو ته ځای لپاره لیږل شوی وو. د فعلی روبوټ حجم د جامو وینځلو ماشین عمره دی. د اروپایي خلایي ادارې روزیټا جهاز دغه ستوري ته په لسو کالو کې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلایي جهاز د ستوري په سطح قدم ایښودی دی. د یورپ لوی خلایی کمپنی ایربس سټلایټ تر ټولو لوی نتورک جوړوي. ایربس برتانوي کمپنی ون ویب لپاره به 900 خلایی جازونه جوړوي چې دغه اداره په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ سہولت ورکولو خواهش لري. په لومړي پړاو کې به 600 سټلایټ لیږل کیږي او نور به ضرورت لپاره موجود وي. داسې ویل کیږي چې د اربونو ډالرو مالیت برتانوي کمپنی ون ویب به نورې کمرشل کمپنی شاته پرېږدي. په دې پروژه کې به ایربس صنعتي ملګری وي. داسې رپورټونه دي چې د سټلایټ وزن به 250 کیلوګرام وي. ایربس وایي چې په دې پروژه کې به ډیر زیات د راکټونو ضرورت وي. چارواکي وایي که څه هم دا پروګرام چیلنجینګ دی خو د دې لپاره یې ټولې تیاری مکمل کړي دي ځکه چې دوی سره وسایل او مهارت دواړه موجود دي. ساینسدانان د هغه لیکوالانو په پیژندګلو کې کامیاب شوي دي چې د اتمې پیړۍ نه وړاندې میګنا کارټا په لومړي څلورو نقل کې یې دوه لیکلي وو. میګنا کارټا د لاتینی ژبې ټکی دی چې مطلب یې عظیمه معاهده ده. دا معاهده په 1215 کال کې د جون په 15 نیټه د برتانیا بادشاه جون او د باغی جاګیردارانو ترمنځ شوې وه. په لومړۍ معاهده کې چې په کې 15 د کونسل غړو د لارې کېده، په کې د چرچ د عیسایانو مذهبي ځای د حقونو خوندي ساتلو، باغی جاګیرداران د غیر قانوني قید نه بچ ساتلو ترڅنګ نور لوزونه شامل وو. خو دا معاهده ډېر وخت پورې پر ځای پاتې نه شوه. په 1215 کال کې شوې معاهدې 2 کال وروسته، یعنی په 1209 کال کې د ایډورډ اول په وخت کې د انګریز قانون برخه جوړه شوه. ساینسدانان وایي چې د دغه معاهدې لیکونکو پیژندلو ډېره لویه کامیابي ده. د بلجیم په انتروپ کې په موبایل ټلیفون میسج لیکونکو لپاره ټیکسټ واکینګ لاین، یعنی مخصوصه لاره جوړ کړل شوې ده. د دې منصوبې تر شا د سمارټ موبایل ټلیفون یو دکان دی، او ځینې خلک وایي چې د دې مقصد د خپل دکان تشهیر کول دي. دوی دا هم وایي چې د میسج کولو پر وخت خلک نور سره وجنګیږي، نو زیاتره موبایل ټلیفونونه مات شي. دا په ټوله نړۍ کې د انسانانو آبادۍ نه د موبایل ټلیفون شمیره زیاته ده. د موبایل ټلیفون کمپنیو لخوا جاری کړل شوو شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې د موبایل ټلیفون شمیره 1.5 اربا ده. بلخوا د امریکا د سر شمیرنې محکمې تر مخه دا وخت د نړۍ ټول آبادی شاوخوا 1.2 اربا ده. د بلجیم د وړاندې په چین کې هم دغه شان مخصوصه لاره د موبایل ټلیفون کاروونکو لپاره جوړ کړل شوې وه. په نړۍ کې تر ټولو وړوکی پارک د امریکا اوریګن ریاست په پورتلینډ ښار کې دی، چې ټوله رغبه یې 2 میټره ده. د دو سړکونو په منځ کې 2 میټره ځمکه کې یوازې د 20 ستنه او یا 2 بوټي لګېدی شي. خو دا ځای د پورتلینډ ښار تر ټولو مشهور ځایونو کې یو دی. په دې ځای کې نه خو ونه لګېدلې او نه هم نورې بوټي. د سړک ها غاړې ته د اوریګن ژورنال ورځپاڼې دفتر وو. یو ورځ په دې ورځپاڼې کې مشهور لیکوال ډیک فیګن په دغه ځای نظر پرېوتو. په دې مرض فیګن دغه ځای ته لاړو او دا یې صفا کړو، او په دې ځای کې ځینې بوټي هم وکرل. لیکوال په خپل کالم کې دغه مختصر ځای ته مل اینڈ سپارک نوم ورکړو. فیګن په دې اړه یو وخت کیسه هم جوړه کړې وه، چې یو ورځ په خپل دفتر کې ناست وو او په دغه ځای کې یو وړوکی بونا کار کوو. دوی زر لاړ او بونې ونیولو. بونا فیګن ته وړاندیز ورکړو، کچری هغه پریږدي نو د زړه ارمان به پوره شي. فیګن هغه ته وویل چې غواړي یو خپل شخصي پارک ولري، خو جمع یو ته ونه ښودو. فیګن لیکي چې بونا دغه ځای پارک جوړ کړو. فیګن په 1989 کال کې مړ شو، نو په هغه وخت کې دغه وړوکی ځای ډېر زیات مشهور شو، او 1901 کال کې مل اینڈ پارک نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شو، چې تر اوسه پورې دا اعزاز ورته ترلاسه دی. او اوس د فلم نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي دي. فلم جوراسک ورلد په لومړي اونۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سین اندریس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.75 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سپای دی، چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد د کاروبار زیاتره ریکارډونه مات کړی دي. دا فلم په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. فلم سپای په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سان اندریس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هماری ادوری کہانی په لومړي نمبر دی، چې تر اوسه پورې د 23 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دل دڑکنے دو دی، چې د 20 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. او په دریم نمبر فلم ویلکم ٹو کراچی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز دی هنګر گیمز نوی فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې موکینگ جے پارت 1 د تیر کال په نومبر میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. موکینگ جے پارت 1 فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ 1.75 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. په موکینگ جے پارت 2 کې خودل شي چې په پینم کې د صدر سنو پر ضد بلوی په آخري پړاو کې داخل شي. په فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 کې جینیفر لارنس نه علاوه د هالیوډ مشهور اکټر نو کار کړی دی. په دې فلم 1.25 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. Snow has to pay for what he's done. One way or another, this war is going to come to an end.
There's only one thing you could do now to add more fire to this rebellion.
We all have one enemy. He corrupts everyone and everything. He turns the best of us against each other. Tonight, turn your weapons to the Capitol.
Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games.
د هالیوډ سینما مشهور ډایرکټر ریډلی سکاٹ نوې ساينس فکشن فلم دی مارشن لومبري نړیوال ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر میت ډیمین د ستورمزلي په توګه کار کړی دی چې د مریخ سیارې په مشن وي. په فلم کې ښودل شوی چې ستورمزلي مارک ویټنی د مریخ سیارې په مشن وي چې د یو طوفان له وجې دغه مشن کې شامل ټول ستورمزلي واپس مکې ته سفر شروع کړي، خو مارک ویټنی په مریخ سیارې پاتې شي او داسې ګمان کیږي چې په مشن کې وژل شو. خو نوموړی په دې بچی او د ژغورنې مشن را رسیدو پورې په مریخ سیارې ژوند تیروي. فلم د مارشن به د اکتوبر په 2 نیټه ټوله نړۍ کې نمایشته پر وړاندې کیږي.
Every human being has a basic instinct to help each other out. If a hiker gets lost in the mountains, people coordinate a search. If an earthquake levels the city, people all over the world send emergency supplies. This instinct is found in every culture, without exception.
At around 4:30 a.m., our satellites detected a storm approaching the Ares 3 mission site on Mars. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed.
I'm entering this log for the record. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates. But even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me. And I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm going to have to science the shit out of this.
د هندي سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوې فلم برادرز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سدارت ملوترا، جیکی شروف او جیکلین فرنانډس هم کار کړی دی. په فلم کې اکشے او سدارت دواړه رونه وي، خو کورنۍ شخړې له وجې د یو بل پر ضد د باکسنګ مقابله کوي. فلم برادرز به د اګست په 14 نیټه نمایښ ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم پروډوسر کرن جوهر دی.
جو اپنا فزکس ٹیچر کا جاب چھوڑ کر ایک فل ٹائم فائٹر بننے کے لیے آج رنگ میں کھڑا ہوگا، اور ڈی فرنانڈس جس کے صرف ایک ہی ویڈیو نے انٹرنیٹ پہ تہلکہ مچا دیا.
فائٹر بننا اتنا آسان نہیں ہے، یہی فرق ہے تیرے میں اور ڈیوڈ میں.
صحیح بولا، تو ڈیوڈ جیسا کبھی نہیں بن سکتا.
جو مسٹیک تو نے کی ہے اس کی سزا ہوتی ہے، معافی نہیں.
Ladies and gentlemen, the biggest spectacle the country has ever seen. This is epic.
Do you even deserve to be on this platform?
Main deserve karta hu ki nahi ye main nahi janta, lekin meri family ye chance zarur deserve karti hai.
महाभारत की तरह आज फिर ये वॉर है दो भाइयों के बीच.
د هندي سینما نوې فلم سیکنډ هینڈ هزبند لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هندي سینما مشهور مزایا اداکار گوویندا لور ٹینا آہوجا کار کړی دی. په فلم کې وتری ستوري درمندر هم کار کړی دی. دا فلم به د جولای په 3 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
گرپریت بتا رہی تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو
पसंद करते हो?
जी।
पिछली से तलाक हुए कितने दिन हो गए?
कुछ ही दिनों की बात है, तलाक मिल जाएगा।
लड़का तलाक शुदा नहीं, शादी शुदा है अब तक।
जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता ना, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती।
मैं तेरा सर फोड़ दूंगी।
अरे फोड़ दे चाहे गोद में रख, अब तो मुंडी भी तुम्हारी है और मुंडा भी तुम्हारा।
کدا مړو دن کوستا سپام د مشال اډیو نې ځخ پرونی مدرسې په وسنی اثر کې په لور راګرځم دا ځانګړو پروګرامونو په دې لړ کې دا ځل د دینی مدرسو پر نصاب بحث شوه دی په خبرونه کې به ووري چې په مدرسو کې نصاب په خوا په سړول وو او وخت یې ردو سره په دې کې څه بدون راغلی دی د خبرونه احمد شاه زمي جوړه کړی ده
مدرسې په وسنی اثر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزا احمد شاه اعظمي هرکلی کوم د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای کول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې په پاکستان کې د مدارسو د پنځو تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چی په پخوانی دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولي دینی او عصري اړتیاوي ورپوره کولې
هغه وخت نه یو سیلې نه کالجونه او نه سکولونه بلکې یو تعلیمي اداره وه چې د مدرسې ویله په دغه مدرسې کې د دنیوي او دینی تقسیم نه و په دې مدرسې کې قران بنیاد و قران اساس و قران بیس و او نور علوم دغه نه وتلي نو همدغه وجه چې زموږ دغه مدرسو نه ساينزان پیدا شول ابن الحسن پیدا شو خوارزمی پیدا شو بولسینا پیدا شو ابن رشد الکندی څومره فلسفیان او څومره نور زمونږ ساينزان صاحبان چې کوم دي چاغو دا پینداسې ساينزان پیدا شو چاغو دا جرینوس او دا عقلی د چې کوم نظریه نظر وا چې دا سترګ څنګه کار کوي دا کتو سترګ او بیا عکس دا شیشا څنګه کار کوي نو دا شیشې یا دا عینکو دا کوم نظریه لاندې چاغو کار وکړو اغه اور چکا او نن چې الحیسم کما نظریات شکایو اغه نو په یورپ کې په ټولو طریقو کې دنیا کې چل جا اوس نه دا کو چې زموږ د مدرسو دا سلسله جوړه کړه
بل خو دینی علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې په خپل هم د مدرسې شونکي پاتې سو دی وای چې د مدرسو په خوانی نصاب جامع او پر دینی علوم سربېره منطق فلسفه او نور علوم هم ورشول کېدل
په مزامینو کې خو عموما فقه به شامل دی دا حدیث وی یو کتاب دوا به شاملو او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه دا فقه دا حدیث دی دا قران تفسیر دی علم الکلام دی بنیادی مصادر او مراجع دغه دایونو کې وو دغه سره سره منطق او فلسفه وا منطق اول واره په عربي تر منتقل کړی یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی لاغه بعد بیا غزالی او دغه خلق په دغه باندې کار کړی نو بیا منطقم پکې شامل شوی دی د مامون رشید په دور کې
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوهه به یوازې تر دینز د کړو نه محدوده څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې پخپله هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي.
د نصاب لړخه هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیماتو سره یا د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري. هغه وخت زه فکر کوم جامع و، مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي، ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي، ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي. او دغه وخت داسې نه و، هغه وخت چې بیا یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و، تقریبا هغه څه ټول ور معلوم و چې هماغه وخت مروج و، د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل.
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تیرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول. دا چې دا مضامین ولې وویستل شول، حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي.
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسو، یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې. نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې وو یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولای شوای چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي. وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه. دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډیره مطرح سوه، مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمنځ جګړو هم په دې کې رول ولوباوه. چې ورو ورو د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو ترڅنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه. نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی، یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي، دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي، دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي. دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو.
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شایي مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای. په جرمني کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وای چې له نصاب د عصري علومو د ایستلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فني توګه ورسته پاتې راغلل.
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و، لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی، اصول حدیث دی، فلسفه ده، منطق دی، ریاضیات دی، دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و، لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسونه وباسله. او زه فکر کوم چې دا د دې باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فني لحاظ باندې وروسته پاتې دي.
نوموړي زیاتوي کچیرې د مدارسو نصاب په خپل پخوانی حالت کې پاتې شوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای.
اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی و، یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وې. مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه، ده وویل چې زه یې نه قبلومه ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه بیا هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی. نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو، پیسو کې به چاته محتاج نه و او یو شغل لرلو، یا به نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به طبابت کولو یا به نور مسایل کول.
یو شمیر دیني علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي، خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
بعض زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد وو، غزالي وو، ابن الهيثم وغيرها په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه،
ابن مسکوای دو خلقو کار کړی وو خو هغه په دغه انداز نه و چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده دا وو خپل ذاتی ریسر شو یعنی دا نه و چې په مدرسو کې باقاعده دغه شیان درسېده یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده ابن سینا وو فارابی وو ابو نصر دغه خلق وو دغه خلق کتابونه هم کړی دي
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارس او استاذ دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مزامین هم ورته وایي له دوغه یو مدرسه د کراچي جامع بنوریا هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دینی زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي
قرآن حدیث تفسیر فقہ او بلاغت منطق او صرف نحو مختلف قسم علوم او فنون دي کنه دا پراوري کیږي ورودا خدا نصاب چې کوم دی دي کې د تبدیلیم راولي دا څنګه چې شنو کې کوم دغه یې کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوي سکول دی تقریبا میټریک او کوم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراويږي
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مزامین ورته وایي
مدرسه پورې باقاعده د انګلیسي او ریاضي او معاصر علوم او د نور بعضې مزامین مستقل پکې شامل کړي دي
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس او استاذ یو چلوونکی وای چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحانات محتمم هم پاتې سوی دی وای چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوی نه مدیر فاو کی ما څلور نصاب خو کتلې دي یعنی یو دی جدید علوم بطور فن شامل ول په تمامو مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاو کی جدید علوم نص یعنی بطور فن لمو سره د جنسیات یو کتاب نص بطور فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نص بطور فن د ساينس یو کتاب نشته بطور فن د انګریزي ادبيات یو کتاب نشته د ریاضيات په خاطر کتابونه بخښیو مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس ما غل نصاب وتل دي یا مثلا د طب څخه کتابونه بخښیو هغه سیان وو خو با قاعده چې د فن غوندي او وایي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې ترې لپاره وګ داسې شي نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلک زکې اخوان الصفه یا نور خلقو به پر عقاید باندې اعتراضات کول نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و یعنی به تورې فن نه و او څومره فن په تور شي نه ویل کېږي د ضرورت مثلا انګریزي او څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوښتي نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري
زمنګ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجې دین ته مثلا منګ یو حدیث لرو چې پاګې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې هم مسافر وي او یا دلارې نتیریدل کې نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته ژوند کول ته کوشش د څه کار وکړي چې فقط مونږ کوو او داس کوو نور راغلی سره د دې چې د اسلام د اصلي حکم نه دا شی فاصله لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دی کله چې د دنیا د پاره کار کوي نو داسې کار وکړي داسې اساسي کار وکړي داسې اساسي آبادی وکړي سرکونه تعمیرونه دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کال ژوند کوئ لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وہ کئی چیز پابندی رکھتا کہ مڑکی گئی لیکن منگا مرگ باندھی زیاد فکر کہ لیکن دا کی دی اسلامی امت آئندہ نسلوں تا منگا چپ مغان پری خودی دی دا کار پا منگا کے لگا غشوے دے
پا پاکستان کی کئی خواہ گنش میر مدرسے دا زنگڑو تنظیمون لخوا رجسٹر دی نو بل خواہ یوش میر آمو کسانو ہم مدرسے خلاصی کری چی حکمت پا کی دی اصلاحات راوستلو خبر کری مدرسے پوسنی اثر کی ننی خپرونا ہم دمرو پراتون کی خپرونا کی بواوری چی مدرسے مالی مرستی سنگا او دکو میخوا ترلاسه کرو تربیاموز احمد شاہ زمی پرلی چشتن سوارم شجوان اولا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش